السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړي نن معرفي کوي. په پیل کې لناجی ساپی نه خبرونه اورئ.
تمدا چې نن د سولې د عالی شورا رئیس او غړي معرفي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي او د روسیې دفاع وزیر ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره په تهران کې وکتل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر تابه نن د دې شورا د غړیو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست هم تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خادم د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په مخدره موادو روږدې کسان به ډېر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي چې د دې ولایت مرستیال ولی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدره موادو روږدې کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره به ولېږول شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړۍ کې پرون عمان ته په 3 وکټو ماتې ورکړه، خو خپله مخکینۍ لوبه یې د متحده عرب اماراتو په وړاندې وبایلله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم دې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
تازه فلا سره میدان ته داخلي دي چې په دغه لوبه کې به بریا ترلاسه کړي او د دې لوبې په ګټلو سره به انشاءالله د افغانستان چانس هم زیات شي. په هغه صورت کې که عربي متحده امارات خپله راتلونکې لوبه وبایلي.
د افغانستان متحده عرب امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنګلاديش کې روانې دي. د آسیایي جام اصلي لوبې د چهارشنبه په ورځ چې د فبروري 24 نیټه ده د هند او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره پرون په تهران کې وکتل. شیګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایراني سیال یې یوازې 3 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شیګو له روحاني او دهخان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې ایران او روسیه په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وای شیګو او دهقان یو نه مخکې په مسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د S-300 جنګي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یوه لړۍ کې له 140 زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری یې ملکي وګړي دي په هومس ښار کې په 2 موټر بم چاودنو کې ووژل شول. هومس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. له دې پیښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه ګان دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پرلپسې چاودنې وشوې. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې په دغو دریو چاودنو کې لږ تر لږه 70 کسان وژل شول او 200 تنه نور ټپیان شول. د بشري حقونو د سار اداره بیا دلته د وژل شویو شمیر 80 تنه ښیي. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د بحرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولی دی. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی علماو وکیلانو او د بحرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل چې په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامله ده، سو د تروریزم د مالی ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بحرین رسمي خبري اژانس بی این ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شانډې کړې. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دیني مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبه په ورځ د ملتپالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او ویې ویل چې د دې پیښې په تړاو یې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مصطفیف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبری آژانس لیکلی په پام کې ده چې د آذربایجان ولسمشر علیف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه به لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2014 میلادی کال کې ایران ته سفر کړی و او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره یې کتلی و. آذربایجان د ایران د 80 میلیونی نفوس د 14 نیولې تر 25% پورې برخه جوړوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تسنیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
یو تحقیقاتي اداره وایي په تیرو 14 کلونو کې نږدې 2 میلیونه جریب مځکه غصب شوی. حکومت وایي
اوس تسبیح باندې کار روان دی چې غصبین مشخص شي او تحقیق معرفي شي.
افغان چارواکي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې شوي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 جی بی انټرنیټ انتقالوي.
10 جی بی انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري.
د نورو مطالبو او راپورونو ترڅنګ هم 219 پروګرامونه درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. تکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه په روان اونۍ په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوی دي. احمد تکل او نور تفصیل.
تکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوی دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به راغوښتل کیږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د نښلارې توکات کې د نیمې چې د دې کار لپاره تر سره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوې درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې عالی شورا نوی مشر او غړي معرفي کړي. په دغه نویو غړو او مرستیالانو کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. دا کسان په داسل کې ټاکل کېږي چې په پام کې د سبا په کابل کې څلرمه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې وسي. د سولې عالي شورا د مشر لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوي دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی خوشحال خلیل له کابل سره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. خلیل صاحب، خبرونې ته شرق لستاول، خو ستاسو نظر د سولې علي شورا پر دې نوي ترکیب چې له پرون رئیس اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب، واقعا ډېر په ځان دا کار وسو، خو په مجموع کې ښه اقدام وو چې دا کوم کسان د دې شورا راغلي دي. نظر هغه واقعیتونو ته چې موږ په ټولنه کې لرو اوسني، هغه په باره کې دوه نظره مطرح کېږي چې یو باید غیر سیاسي خلک وو، بې طرفه خلک دې شورا ته راشي، او بل نظر دا و چې نه باید حداقل هغه کسان چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی باید راشي. نو دلته چې کوم صلاح مشورې شوي دي، او په راس کې پیر صاحب چې د افغانستان یو روحاني شخصیت ده، او تر ډېره د افغانستان په تیرو جګړو کې کورنیو جګړو کې ډېر متنازعه شخص نه و، معتدله نرمه څېره ده، او په جنوب او جنوب غرب حوزه کې په ولسونو کې نفوذ هم لري. نو دا ټاکنه به نسبت هغه پخوا شورا سره چې موږ پرتله کوو، نو غوره ټاکنه ده. ورسره څنګ کې کریم خلیلی یا نور مرستیالان چې ټاکل شوي دي، دا هم ډېر معتدل خلک دي، یعنی کولای شي خبرې وکړي، مخامخ په خبرو باور من خلک دي. نو دغه تشکیل په کمپیوټر ته موږ ډېر هغه مانګرایانه بحث ونکړو، او د اوسنیو واقعیتونو په رڼا کې وګورو او کومې خبرې چې روانې دي، نو ښه انتخاب ده زما په نظر باندې، په شرط دې چې د سولې خبرې هغه رقم ته چې
د سولې علي شورا غړو تر دې مخکې هم یادونه کوله چې د سولې او پخلاینې په برخه کې دوی د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. دغه شورا به څومره له دغو خنډونو څخه تیره سي، او څه فکر کوي چې له دغو نویو کسانو سره به وکولی سي د سولې د پاره هغه هدف چې ټاکل شوی هغه ترلاسه کړي؟
د هر حال دغه د مشران چې کوم ټاکل شوي دا تر ډېره سمبولیک او سیاسي خلک دي. کار ټول د سولې شورا د دارالانشا ده، او ورسره څنګ کې هغه اجرایي کارونه ټول دي، هغو دي او بل سیاستونه دي. سیاسي رقم سیاست دا شورا په مخ وړي، هغه پخواني سره په سپرتله کو. په مجموع کې د سولې باره کې اوسنۍ کومه اجنډا رامنځته شوې ده، یا اوس هغه پاکستان او نور نړیوال سیستم دخل شوي دي، هغه څلور اړخیزې غونډې شوي دي، دا نو بیخي تفاوت کوي له پخوا سره. اصلا د سولې بحث بدل شوی ده. پخوا مستقیما داسې بحثونه کېده چې مثلا یو طالب قومندان ته به ورتلل، هغه به خلا کو یا به راوسته طلب خوانی شورا مولا داد الله پور نه ختی وکله او یو خپل شخص طالب پور فکر کو چې دا سول دی هغه وجود کی راتللی شي خو اوس دا په مجموع کې د افغانستان حکومت د سول باس بدل کړل او په مستقیمه نه پاکستان خبر شو خو دا غسلور الخیزی غونډې سیدی بل اخر هم دا اوس نه ابتکار ټول دولت سره د بهرنیو چارو وزارت سره د سپراس کې د تاسو خبرو صفات کارځای قرار لري که چیرته دغه د سولې دغه ابتکار دغه شورا ته انتقال شي د بهرنیو چارو وزارت نه او دوی ته هغه خطونه وټاکل شي هغه باندې د خطونه وټاکل شي او بل دغه د څلور اخیزې غونډې وروسته چې کوم میکانیزم مخته راځي د لار نقشه او د هغې مطابق یو مطابق هغه لایحه عمل باندې دوی عمل وکړي نو دوی کار به نسبت و پخوانۍ شورا ته ډېر ارزښتمن وي او روښانه به وي او بل د څارلو وړ به وي د اندازه ګیرۍ وړ به وي پخوا خو دغسې کوم میکانیزم موجود نه و او بس هسې د هیله داسې هغسې نه شي.
بله خلیل صاحب د سولې عالی شورا په جوړښت کې دا تغیرات په داسې حال کې راځي چې په پام کې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړه شي. څه فکر کوي چې له دې غونډې څومره د لاسته راوړنې تمه پکار ده؟ په داسې حال کې چې د شورا لپاره نوي غړي ټاکل شوي، په دې غونډه کې پر سوله خبرې کیږي او په درېیمه غونډه کې د ځینو اختلافاتو راپور ورکول شوی و.
ما سم سوال مونو خو فکر کوم د کابل د سلور ارخیز غونډې او د اختلافاتو په اړه خبره وکړه. نو اختلافات معمولا دغه خبره ستاده تمن اختلافات ګل شي هیوادونه یا مثلا سلور هیوادونه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا دوی تمن چې کله په افغانستان د سولې په کشاله باندې خبرې شي نو دلته خو سوله یوازې یو وربند نه ده، دا تر شا ډېر لوی مفهوم لري، شاته نور مسائل دي. سیاخواته پاکستان کې به طالبانو سره سکیږي، هلته قبایلي علاقو سره به سکیږي، دا رقم ته خصول هم نه کیږي چې مثلا افغانستان کې طالبان داسې د افغانستان حکومت سره سول وکړي او اخواته پایګای وي او مراکز موجود وي. اخواته هم پاکستان مجبور ده چې د خپلو طالبانو سره عین وخت کې دا خبرې جاري وساتي، ورسره څنګ کې دغسې مسایلو باندې ممکن اختلافات سرته راشي. مخکې موږ تاسو د روسي عکس العمل هم ولیده چې هغه خنیت نه درلود دغه پاره باندې تا باندې اختلافات راځي خو چې ناسي خبرې وینو.
لکه چې ټلیفوني تماس مو قطع سو، د سیاسي چارو د تحلیل کوونکي خوشحال خلیل خبرې مو اوریدې چې د سولې عالی شورا پر نوې ترکیب او د سولې د پروسې په باب یې را سره له کابله خبرې کولې. د کابل شپ رسپانه هم د سولې عالی شورا پر نویو مقرریو لیکنې خبرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالی شورا د رهبری پلاوی د نوي تشکیل سرنګوالي او د کاپ د دریم یا د کابل خلکو د پاسون اغیز او تازانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي رسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالی شورا زړه او بې خوند تکراری کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم دغه شورا ټاکل شوی مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د سولې عالی شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورسپانې په باور د سولې عالی شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوي غړي دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوی رهبری هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویساخ خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېمې یا د کابل د خلکو د پاسون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1950 کال د کاپ په درېمه د شپې مهال د کابل خلک خپل بامونو ته وختل او وروسته په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاسون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېمې پاسون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاسونونو پیلامه وه او همدا پاسونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېمې نیټې له پاسون څخه عبرت واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ، او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
یو چرنیز مرکز وای پتیرو څوارلو سکلونه کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جری پم زکه غصب شوی ده. د دې مرکز مسولین وای چې دغه چرنې په دروي میاشت کې د شاروالیو اړوندو دولتي ادارو او ځینو چرنیز مؤسسو د معلوماتو په مرسته ترتیب کړي ده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز مسؤلین وای چې د ملي شورا ځینې غړي، د امنیتي ارګانونو کارکوونکي، دولتي لوړپوړي چارواکي، د جهادي تنظیمونو ځینې مشران، پخوانی قماندانان او سیمه ییز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي. د دې مرکز مسؤلینو د یکشنبې په ورځ هغه درې میاشتنی سیړنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په 13 ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی. د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شوو ځمکو اندازه داسې وښوده.
د خانه آزادی چړنې د بیلګې په توګه په 13 ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي.
سربیره پر دې راپور وای چې د ځمکې د عالی ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 14 ولایتونو کې غصب شوې ده. په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,018 کسانو لخوا غصب شوې ده. د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز پر راپور کې راغلی چې پر دغو غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي، مارکیټونه، سرایونه، لوړې ودانۍ، باغونه او کورونه جوړ شوي دي. پر راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډېری بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي. په راپور کې دا هم راغلی چې دې مسالې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. د دې مرکز مسؤلینو له دولته وغوښتل چې د دې مسالې د سیړلو لپاره دی یو باصلاحیته ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دی ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وای په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو سیړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادی راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړې دي.
دولت دې ته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعین شوي دي. مخکې له دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبین سره مبارزه وکړي او د غاصبین نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راهیسې روانه ده. دا مسله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي حملې جدي ګواښ دی. د امنیت شورا وایي چې د دې ستونزې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کاروونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. سفیر لاستانګزای او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او ورانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي.
این پدیده به صفت یک تهدید جدي
ښاغلی حکیمی وایي دا پدیده د یو جدي ګواښ په توګه د افغانستان د ملي ګواښونو په سند کې ځای شوي. افغان حکومت د سایبري امنیت ستراتیژي ترتیب کړي او اوس د عملي کېدو په حال کې ده. د سایبري ګواښونو په وړاندې د مبارزې د تګلارې د جوړېدو هدف په دې برخه کې د اوسنیو او راتلونکو ګواښونو په وړاندې د مبارزې او حل لارو موندل بلل شوي. د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې امنیتي او معلوماتي اطلاعات، بانکی سیستم، مخابراتي او روغتیایي سکتور هغه برخې دي چې کېدای شي سایبري یا پرلیکه حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبري حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبري جرمونو د قانون طرحې عدلي وزارت ته هم لیکلې ده. د دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
ده. افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي. ځینې اپلیکیشنونه او سټانډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوي او نصب شوي. ښاغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کارونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني زورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبري یا پرلیک حملو په اړه اندېښنې ورسره له هغه زیاتې شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې راټیټ شي. سباون کاکړ د دغه وزارت له ویان یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه تړون د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې.
په دې ورسته ورځو کې زمونږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی وو. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی وو. دغه کنفرانس په آسیا کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایي شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینه کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کېږي.
دغه انټرنیټ په وصلولو سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راسي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله 10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري. خو انشاءالله ورستنۍ جزئیات تاسو ته شریک کیږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمون کار تمام کیږي او دغه پروژه رسما فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې هکله ده چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو له دې عمل زموږ نوي قراردادونه امضا شوي دي او نورې نوي قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کیږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي په افغانستان کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یاسین سمیم دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره د 10 GB انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او به یې په افغانستان کې راټیټ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد الله فهیم له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي کچيري په خواني جهادي قمندانان په وسلو سمبال سي افغانستان نور د اور کندې ته ولوید د سولې تمه تر بیا مکوي. د اسماعیل په نامه وريدونکو له هلمند لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دی یوار هلمند ته سفر وکړي چې وضعیت ځان ته ښه معلوم کړي. سردار ولی سیرت لیکلي ک طالبان رښتیا هم ځان د افغانستان بولي نو باید د پردیو په لمسون خپل هیواد وران نه کړي. بیګنا افغانان دي نه وژني او له کومه سره دي سولې تکشيني. عبدالخالق لیکلي د بوست کلا لوی دروازه یا ششک د خرابې له خطر سره مخامخ دي په کار د حکومت یې غام خوري. شفیع الله ددران له خوست نه چارواکي مو خبري شي کوي خو اصلاحات دي اول له ځانه پیل کړي. عبدالله خوګیانی بیا شکایت کړي چې په کندهار کې بیکاری زیاته ده او د ناامنیو یو علت دغه وزګارتیا ده. محمد حسن قلمیار له تخار نه لیکلي چې په اشکمش ولسوالۍ کې اداري فساد زیات شوی په کار د مخه ونیول سي. عبدالواسی ارمان لالوگر لیکلی تر حقو چه افغان دولت خلکو تا کارونا پیدا نکری سول نرازی. احسان الله بارک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په حکومت کې دی پخوانیو مجاهدینو ته ځای نور کوي، ځکه چې دا کسان د حکومت جوړېدل نه غواړي.
دا وستا سوزنی اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر هم دغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس لس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیې جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګول ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې له 130 زیات کسان وژل شوي دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا 1000 تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یوه لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه راغلي.
Stars and Stripes او رسپانه په افغانستان کې سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکې هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سورې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. Stars and Stripes ورسپانه لیکي، وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورسپانه وړاندې لیکي، د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د روسیې او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي، په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورسپانې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منع نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت یې له روسي دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تامینوي ونډه واخلي. دو اونیز پروگرامونه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. سپورټي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د ګړې اچار. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د تخارولي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د ناجي صفي په رپورټ کې.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والي صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي محمد یاسین ضیا د شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو له ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسلوالي ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. غړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دي په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړې شي، خو یو شمېر افغان کتونکي بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر کړیو شخصي منافع یادوي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنیو لامل هلته د یو شمېر غیر مسؤوله قمندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلال نشي په شمال کې. هېڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي، او دلته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي، که چېرته شمال خلیص حلال شي د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر هم کېږي. طالب نشته هلته، همدغه خلک ناامنیه جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیس جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو، او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکه واورې. خو په سر کې راپور ترازو. ورسته له هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوب څخه کابل ته راورسېدل، د افغانستان د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ترمنځ ځینې جنجالونه رامنځته شول. د یو شمېر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استازیتوب د هغوی د تشویق لپاره هوایي ډګر ته نه ورغلي او هیڅ ډول ستایل شوي نه دي. اخوا د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته راورسېد، خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ ځینې لانجې راپورته شوې دي. د ځینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې له ریاست شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته او د هغوی لاسته راوړنې له پامه اچولې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د ځینو نورو ټیمونو په استازیتوب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د ستایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پاتې کیږي.
ته ورزشکار سره ته نیک پاس سره اوسه، د ستا عکس باید د نیک پاس سره وي، ستا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره وي، د فوټبال قهرمانانو سره وي. ته مونږ د جنرال صاحب دوستونه مه داروه، د قاضي القضات نه مه داروه. همیشه د دوی دغه غږ زور ده. دغه خپل رئیس جمهور تا وایم اوس دغه رئیس تربیت بدنی الف با د ورزش نه پویږي، دا څوک د چیز تر اغلی ده.
د جنوبی اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمی سطحه باندې لومړی مقام وګټل. د ځینو نورو رشتو لوبغاړو هم افغانستان ته مډالونه وګټل. اخو د بدني روزنې د ریاست ویان د عارف پیمان وایي چې د بدني روزنې ریاست د نوي مشر په راتلو سره ځینې بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخوانی ادارې له امله وو. ښاغلی پیمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول مډال راوړونکي لوبغاړي روزونکي وستایي.
ریاست تربیت بدني هم ته یک جر
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چې ټول چارواکي پکې موجود وو پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول مډال راوړونکي لوبغاړي او روزونکي د بدني روزنې ریاست تر وغواړي او ټول حقوقي چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چې هر څه وي، معاش وي، سفریه وي، هغه به ټول ورته اجرا کړي.
هر موضوعات یې کاست.
د ښاغلي پیمان په خبره د دوه اولمپیکي ادارو موجودیت هم هغوی له ستونزو سره مخ کړي او نه پوهیږي چې له کوم یو سره ارتباط ونیسي. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي. دا چې درې کلونو کې څه تیر شوي دي اوس دې په خبرو پسې نه ګرځو. په دې څو ورځو کې چې دغو لوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربخلې، دا ډېره مهمه خبره ده. حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي او له لوبغاړو دې ملاتړ وکړي. د جنوبي اسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 1500 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون وکړ، خو تل یې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې. دا چې د افغان لوبغاړو د امکاناتو او مالی ستونزو خبره به څه وخت هواریږي، دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي. اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکې ته. بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له هند راته، البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له اتل ټیم سره بیرته هیواد ته راته، له ازادي راډیو سره یې د دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه. دا مرکه الیاس سالی له خالی ترکی سره کړی.
د جنوب آسیا سیالی و هغه سیالی و چې فوتبال وکول شو یو میاشت دوه میاشت مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقه شي. خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقه شي. دغه جنوبی آسیا مملک په منځ کې چې اتم ملکونه شرکت کړي و د تکواندو لوبغاړو وکول شو چې 15 د سرو زرو مډال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمیه غلامی وکړ شو د سرو زرو مډال وخت لومړنی شزه ده چې افغانستان لپاره تاریخ ساز شو. یو د سپین زرو مډال مو اخیست، یو د برونز مډال مو اخیست. شدا خپل ملت ته دغه سره لومړنه تبریک وایم. مرتا
تاسو شغل ته داسې گزارشونه کېدل چې بودباش لپاره یا بل څه لپاره هغه ته مشکلات ست سرنګ او دا مشکلات د دې ځای نه وکړه د
هندوستان
خوشبختانه چې هندوستان هیواد موږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راوي لګه چې موږ د لوبغاړو حالت مسابقو کې شرکت وکي او حالت هوټل را برابر ک د خورو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت له خوا ورزشکارانو ته و چې یو هغه موږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګلی و میدان هوایی که چې دا ډیره یو بده خاطره ده موږ ته هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج و هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مډال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته. د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی موږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شغلی اخبار دغه ډیپلوماسي چې درلود هندوستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مساعده کې چې د لوغاره لار شي اول ته ګډون وکي او دا یو ستر لاسراورنه و چې همدغه چې د کرکټ لوغاره زی هندوستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتیم خوري د غوینه خود تکواندو د فدراسیون لوغاره وکول شو چې ټول دغه جنوبي اسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان هندوستان مالدیو او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبي اسیا کې ده دوی تشکر وکړ او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته نصیب کړ.
او روسي پښتون او سات تاسو لاړ غلطه په ډیر کم امکانات سره غلطه لاړ او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کاش وکړه افتخارات راوړل احساس تاسو سره او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده؟
مننه. کزه خپل شخصي خپل د یو مربی په صفات کډغه کابینې لپاره یی یو ورځ هم نه راځم او د خپل ټیم ته تمرین نه ورکوم د لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینا دینه لري. موږ د جنوبی آسیا اتلوالی موګه ته د تکواندو فدراسیون اته خالی تبریکی پیغام هم د دوی د خوانه موږ ته څوکور نه ک
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هي شی وی ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. برق په برق پسې لاړ. دا له نتیجې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک په ننوتو او زاره یې هم نسي راوستی. له همدې امله وایي چې که خبره په کراره نه شوه له زوره کار واخله. نو برق هم چې په ننوتو او زاره یې رانغی نو حکومت قوی او ټانګونه پسې ولیږل. وبګورو چې رابی ولي که نه. د خپرونې په پیل کې مو له یو مسؤول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه یې کړي دي.
کدره ته وایي چې د تاسو دفتر کوم کارونه ترسره کوي نو خوشاله بسو.
د موږ دفتر چې لومړی انجو وه په موسسه بدله شوه او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ له منځه لاړ موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ. البته دفتر نه بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدله کړه.
ښه ښه، نو کوم کارونه مو کول؟
موږ مختلف کارونه کول خو اوس چې فنډ او فنبازي له منځه تللی او ډونران هم نه ښکاري نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي.
کله کې روښانه کوي؟
موږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې، مثلا د چرګوړو د روزنې او پالنې پروژه، د تخمونو د ویشلو پروژه، د سړکونو د پخولو پروژې، د ویالو بندونو پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې، د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې، د بسکټو درملو وړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې، د نایانو ګلکارانو نجارانو موچیانو او نورو کسبکارانو د کاري ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې. درلودی.
دا دومر پروژه مو څنګه اخیسته؟ یعنی مربوط ارگان څنګه د دومر ډیرو پروژو عملی کول او اجازه او قرارداد ترکو؟
دوستان او آشنایان د خدای نه کموي، د دوستان او آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکاو.
اوه، هم دغه کمیشن سره آشنا کړیو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژه اخیسته وی، نو تر کومه ځای مو رسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه یې درته ووایم، نو ټولې پروژې مو د فنډ خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي له هګۍ راووتل فنډ خلاص شو، او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول له هګۍ راوتلي او الوتي وو. تر هغو چې موږ ورته جوړېدو هر څه یې لستونې تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلند منزله مو پرې جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نه شول، او بلند منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پیلاوه فنډ خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کېدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت درلود؟
پلانونه مو دقیق و، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونو او پلانونو ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسېره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو، او کاري ظرفیت به یې راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسي نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اوخه وو، د شرکت د مالی چارو عامر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي. او همدا علتو چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالره.
لدری کسانو ما خدای وساته،
لجباور خزی، لدروغجن میړه، او لبیکار زوی چخه.
دی بخت استن لویدو پا وقت دی دری شانو تجارت دیره گرته لدی،
دی تیلو، جیبی راڈیوگانو، او چارجی گروپونو.
دی دری شانو پا وجود اعتبار مکوه،
دی وارداتی برق، د کاندیدانو په وادو، او د حکومت په کمیسونونو.
د درې شانو وخت تیر شوی،
د اخلاص، خدمات او دولتي رادیو.
له درې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی،
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې او د مشاور د تنخواه.
که غواړې چپړاسي مقرر شي، نو باید له درې کسانو سره پېژندګلوي ولري،
له جمهور رئیس، اجرایه رئیس او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډېر کورونه او ودانۍ جوړېږي، همدومره یې ضرورت هم ډېرېږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کېږي. که نه منئ، دغه دی وایې برئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر. همدلته به ورشم، ګوندي وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. راځه دغلته په دغه کوچ کینه.
کور مو ودان وروره، دغلته کینه.
وروره، دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډیر کورونه دي را سره، خوار کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی را سره چې هر څه یې جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی را سره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یوځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرا کرا په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه. نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور راوښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دې ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږه خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرایه نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي. ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمانې ښکته په دیوالونو راځړېږي، یوه دروازه یې کلپ هم نه لري. څه یې موچه ده؟
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنا نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای مور کلک کړه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم او یا یې خپله یوی وراوړه او وراچوی. د برق سیمان دي څه ماران خو نه دي چې اوبه دي چی چی. که مو ډېر زړه ورته په تنګ و، پاسې په دیواله کوکه کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه 10000 افغانۍ به در څخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی له 15000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکو.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3. We'll be right back.
سلام دے پہر رکھ دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکھ دے مقام دے تگتن کے جدے خارے تساتن کے جدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن بندے رکھ پان دے درتگوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں پتا میں نا ران سوری دے ملگری ساتھوں کے دیدے خاورے ساتھوں کے دیدے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتوں کے دیدے خاورے ساتھوں کے دیدے خاورے با